خبرونه واوریده. تر بیا خدای مل شه.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پاموګری دې سات خبرونه ته په افغانستان کې د امریکا ژغ په ټلویزیوني خبرونو باندې د طالبانو لوري د محدودیتونو لګولو ورسته د غیرسنۍ د افغانستان لپاره د شپږمکۍ لاري خبري ځانګړي څلور وش ساته خبرونه چې په قسمه توګه شپږمستې د مخه په سی وي په رسمي توګه معرفي کړي د شبکې په دری او پښتو ژبه لا سانسور پرته خبرونه او معلومات خبروي د امریکا ژغ خبرونه د طالبانو په امر د هغې محتوا په دلیل چې د طالبانو د پالیسیو کمزور کوونکې ګڼل کیږي او د ښځینه ویاندویانو پر ځای د نارینه ویاندویانو ټاکل هم پکې شامل دی د مارچ د میاشتې په ویشتمه د محلي ټلویزیونونو له شبکو څخه خپرېدل بند شول اوس د امریکا ژغ خپرونې په دواړو ژبو پښتو او دری د یاست شپږمکۍ لارې په څلور ویشت ساعته توګه خپریږي او همداشان دغه شپږمکۍ خپرونې د امریکا ژغ د پښتو او دری و پانو او یوټیوب کانالونو د لارې د لاسرسي وړ دي د امریکا ژغ هڅه کوي چې طالبانو د سانسور سره سره لیدونکي او اوریدونکي په افغانستان کې د دغه شبکې خبرونو ته له سانسور پرته لاسرسي ولري اروپایي ټولنې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو بندولو په اړه غبرګون کې ویلي چې د نجونو د زده کړو مخنیوي به پر طالبانو د نړیوالو همکارانو د باور کمیدو لامل شي اروپایي ټولنې د دوشنبه پر ورځ ناوخته په ویلامې کې د طالبانو دغه اقدام غندلی او هغه د ټولو ماشومانو د زده کړو له حق څخه شکاره سرغړونه بللې ده که څه هم د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي وو چې د نوي تعلیمي کال په لومړۍ ورځ به د نجونو او ولکانو پر مخ ټول ښوونځي پرانیستل شي خو د تیر چهارشنبه په ورځ په ویلامې کې وویل چې د نجونو تر شپږم پورته ټولګي به تر امر رسانی پورې بندي وي اروپایي ټولنې ویلي چې طالبانو تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې وه چې ټول زده کوونکو ته به د زده کړو شرایط برابر کړي خو په خبره د نجونو تر شپږم پورته ټولګیو بندولې د طالبانو د ژمنې خلاف بللې دي اروپایي ټولنې ویل دي چې د طالبانو دغه اقدام به په کور کې دننه او بهر د طالبانو حکومت د مشروعیت فرصت لمنځه یوسي د امریکا متحده ایالاتو کاناډا فرانسې ایټالیې ناروې او برتانیې هم په یوې ګډې لامې کې د طالبانو دغه اقدام غندلی وو او د طالبانو له حکومت یې غوښتي وو چې خپله پریکړه بیرته واخلي او د نجونو پر مخ شوونځي پرانیزي د کولمبیا پوز وای لشته لشه یو لس یاغیان چې کین ارخي نظر لري د پیرو سره سره نږدې په نظامی عملیاتو کې وژلې دي په دې یاغیانو شک وو چې د کولمبیا د انقلابي وسلوالو ځواکونو په نامه د یاغیانو په خوانی غړي بوي او حکومت پرې دا شک لري چې د مخدره موادو په کاچا کې لاس درلود پوز هم دارنګ ویل دي چې په عملیاتو کې څلور وسلوال تر ټپي کېدو وروسته د پوز له خوانی ولسی وي دي د پوز په لامی کې ولسی وي چې په دې عملیاتو کې د کولمبیا هوایي ځواکونو پاوز او د څنوري د دفتر ځانګړو ځواکونو برخه درلوده د اوکران جمهور رئیس وایي تر څو پوري چې روسیه په دې هیواد کې جګړه نوي بند کړي د بندیزونو په لری کول دي هیڅ خبرې نه کیږي جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې چې د سې شنبه پر ورځ پورسوي ویلي چې په روسیه د بندیزونو د لری کول موضوع تر هغه وخت چې جګړه بند شي ویني نسی راپورته کوي شغلی زلنسکی په دې حال کې چې روسیه د غربي هوادونو لخوا د بندیزونو د نل ریکولو خبره کوي چې د نن په اوکرين کې د روسیې هوایي بمباري ډېرې شوې دي چارواکي وایي چې یوازې د سه شنبه پر ورځ د هواد په جنوبي برخو کې د روسیې په هوایي بمباري کې لښته لږه اته کسان وژل شول او اته وش نور ټپي شوې دي خو د جګړو د شدت اخیستو سره سره د اوکرين او د روسیې استازو د ترکیه د استنبول په شهر کې بیا سره کتلی او روسیې شمنه کړي چې د کیف په شمول په څو شهرونو به بمباری کمی کړي د سولې په خبرو کې د اوکرين استازي ډیوډ ارخامیا ویلي چې د خبرو له کبله کافي فرصت پیدا شوی چې له مخې به د اوکرين او روسیې جمهوریتان سره وګوري د روسیې او اوکرين پلاوی چې په ترکیه کې مذاکرات وبختي د خپلو باسونو او نتیجو په حق له مثبتې سرګندونې کړي دي د فرانس پرس خبري ایجنس د سه‌شنبه پر ورځ راپورټ ورکړی چې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومن دغه مذاکرات مانیدار ګڼلي او ویلي دي چې ماسکو په اساسي بڼه خپل پوځي فعالیت د کیف د شاوخوا په ګډون د اوکرين په شمال کې راکموي د دې سره جوخت د روسیې د مذاکراتي پلاوي رئیس ولادیمیر میدنسکی ویلي دي چې په دې مذاکراتو کې مالان لرونکي باسونه سیوي دي او په وینا د اوکرين وړاندیزونه به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي اوکراینی مذاکره کوونکي په استانبول کې د سه شنبې د ورځې په مذاکراتو کې د یو نړیوال توافق غوښتنه وکړه چې له مخې نور هیوادونه د اوکراین د امنیت د تضمین کوونکو په توګه عمل وکړي. ترکیه چې د روسیې او اوکراین د پلاو د خبرو نوښته کړی د جګړې په ختمولو یې ټینګار کړی دی. په داسې حال کې چې پر اوکراین باندې د مسکو د پوځي یرغل پر سر د لویدیځو هیوادونو او روسیې ترمنځ کړکېش خورا زیات شوی، بلجیم پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې یو ویشت روسي ډیپلوماټان یې له دې هیواد څخه ایستلي دي. د بلجیم د بارنو چارو وزیر سوفی ویلمز وویل چې دغه ډیپلوماټان د جاسوسۍ په شک ایستل شوي دي. په دې ترڅ کې د هالینډ د بارنو چارو وزارت ویلي چې د روسیې ولس اوسیدونکي ایستلي چې دې وزارت په وینا د ډیپلوماټانو تر پوښښ لاندې په پټه د استخباراتي افسرانو په توګه فعالیت کاوه. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالاتو په ګډون څو نورو لویدیځو هیوادونو پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل په غبرګون کې د روسیې ډیپلوماټان له خپلو هیوادونو ایستلي دي. او د انسان پیژندنې امریکایي ټولنه وایي هغه غونډه یې لغوه کړي چې ټاکل شوې وه چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني میلمه وي. دغه ټولنې وویل چې د هغه وخت او اوسنی افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غني سره خبرې اترې تر عنوان لاندې غونډه ټاکل شوې وه چې د مارچ په 28مه جوړه شي. خو د دې ټولنې د مسؤلینو په وینا د هغه وضعیت په دلیل چې زموږ په کنټرول کې نو یا د غونډه لغوه شوه. د دغه ټولنې مسؤلینو امریکا ژغ سره په خبرو کې د زیاتو جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه او دا یې ونه ویل چې رامنځته سوي نه کنټرول کېدونکي وضعیت څه و. خو د دې پیښې له لغوه کېدو د مخه افغان څېړونکی تابش فروغ د یوې آنلاین غوښتنې په خپرولو سره د دې غونډې د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلې سي، خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د نری رنځ یا توبرکلوز په ناروغي نږدې 3000 تنه اخته شوي دي. دغه وزارت ویان ډاکټر جاوید حاجیر وایي چې په دوه کلونو کې 22000 افغانان په دغه ناروغي مړه شوي دي. په دې باره کې له کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورت لري.
د عامه روغتیا وزارت شمیرنې ښیي چې افغانستان د نړۍ دغو څو هیوادو په ډله کې شامل دی چې هر کال په کې د دغه هیواد زیات شمېر اوسیدونکي د نری رنځ په ناروغۍ اخته کیږي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې نږدې 3000 د نری رنځ یا توبرکلوز نوې پیښې ثبت شوې دي چې له امله یې په دغه دوه کلونو کې تر 2000 پورې کسان پر دغې ناروغۍ مړه شوي دي. د دغه وزارت ویان ډاکټر جاوید حاجیر خبریالان ته وویل چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې شپږ څلوېښت زره او اته پنځوس تنه او په 2020 میلادي کال کې په دغه هیواد کې 50000 او 120 تنه د نری رنځ یا توبرکلوز په ناروغۍ اخته شوي او 2000 تنه په دغه دوه کلونو کې پر دغې ناروغۍ مړه شوي دي.
وزارت صحت افغانستان
درپالې ډاکټر حجیر ویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته د عامه پوهاوي د پروګرامونو سربیره موږ په دې توانیدلي یو چې د نری رنځ پر ناروغۍ د اخته ناروغانو درملنه د ډاډ سیستم له مخې وکړو. په ټولو 825 روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ پر ناروغۍ د اخته ناروغانو تشخیص او درملنه په وړیا ډول سره کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معلوماتو له مخې افغانستان کې سړو پر تله د ښځو په منځ کې د نری رنځ ناروغي زیاته لیدل کیږي او پر دغې ناروغۍ له 50% څخه زیاته مړینه هم د ښځو ناروغانو ترمنځ رامنځته کیږي. افغانستان کې د خلکو اقتصادي ستونزې، روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی او ناوخت درملنه د دغې ناروغۍ د خپرېدو په علتونو کې ښودل کیږي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر جاوید حجیر وایي چې هڅه کوي چې د نری رنځ تشخیص د مرکزونو شمېر زیات کړي او د افغانستان ټولو ولسوالیو کې د تشخیص مرکزونه فعال کړي.
ما 82 ماشینري جین اکسپرت داشتیم.
ډاکټر حجیر ویل موږ په ټول افغانستان کې په واویا مرکزونو کې د جین اکسپرت ماشینونه لرو. په پام کې دي چې د روان 2020 میلادي کال تر پایه د روغتیا نړیوالې ادارې WHO او د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام UNDP په ملاتړ دا ماشینونه د افغانستان ټولو ولسوالیو ته ورسوو تر څو په عاجل ډول د نری رنځ پیښې تشخیص کړو. ډاکټر وایي چې د نری رنځ ناروغي یوه ساري ناروغي ده چې پر دغې ناروغۍ د اخته شخص څخه بل شخص ته په اسانۍ انتقالیږي او د همدې له امله ډاکټران ټینګار کوي چې په کومه کورنۍ کې چې څوک پر دغې ناروغۍ اخته شوی وي باید د خوړو ټول وسایل لکه ګیلاس، پیاله او کاسه د کورنۍ د نورو غړو څخه جلا شي. ډاکټران وایي که پر وخت درملنه وشي پر دغې ناروغۍ اخته ناروغان بیرته ښه کیدی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
رپورټونه ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دوی په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې له صنعته 12 میلیونه خلکو سره مرسته کړې ده. دغه ادارې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له ډبلیو ایف پی څخه مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. د یو بل جلا خبر له مخې د ښځو او نجونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د میرمنو پر سفر بندیز غندلی او له طالبانو څخه یې غوښتي چې د ویرې فضا دې نه برابروي.
دبليو اف پی وایي چې دوی د روان میلادي کال تر پایه پورې یو اشاریه شپږ میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د دغه ادارې وایان وحید امانی امریکا غږ ته ویلي چې دوی په تیرو دوو میاشتو کې توانیدلی چې 12 میلیونه اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. امانی وویل چې د اوکراین جګړې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر همکاریو منفي اغیزې کړې دي. لبلې خوچین پرون په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې مرسته شوې توکي اړوندو مسؤلینو ته سپارلې دي. په دې مرستو کې 2400 خیمې، 2400 د پخلنځي وسایل، کمپلې او د خونځي شل زره بیکونه شامل دي چې په کابل، کندهار، بغلان، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې به وویشل شي.
As you know that the winter has passed,
لکه څنګه چې په هیګي ژمی تیر شوی، خو د خلکو اړتیا نه ده پوره او د چین دوامداري مرستې خورا مهم دي. نو لدی عمل ډیره مننه کوم.
په افغانستان کې د چین سفیر وایي چې د مرسته شویو توکو ارزښت 2 میلیون ډالر ته رسیدي. وانګي ویلي چې دوی به د یونیسیار لارې له افغانانو سره نور مرسته هم وکړي.
چین د ملګرو ملتونو له نړیوالې ادارې سره په همکارۍ له مخبرودو هیوادونو سره د مرستې په مخه د جنوب د همکارۍ وچی صندوق رامنځته کړی دی. له دې مرستو وروسته به نور مرستې هم راورسیږي، ځکه چې چین بل یو این ایچ سی آر سره نور همکارۍ هم وکړي.
له اقتصادي کړکیچ سربیره په افغانستان کې د ښوونې او روزنې د بهیر او د ښځو او نجونو پر فعالیتونو د محدودیتونو له کبله شکایتونه زیات شوي دي. د ښځو او نجونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي رینا امیری د طالبانو لخوا د ښځو پر سفرونو محدودیتونو ته په اشاره ټویټ کړی چې طالبان د خلکو ته د ویرې د رامنځته کولو پر ځای د هیلو فضا رامنځته کړي. د میرمن امیری د ټویټ په یو برخه کې راغلي،
د خوځو اونجونو زپل د حکومتوالي بدل نشي ګرځېدلی. د جګړې د پایتره سولو او پایداري ته د افغانستان د بيولو لپاره انجوني بایات خونځي ته لاړ شي، توقيف کول بند شي او ميرمني کار تستني شي.
د طالبانو حکومت لژمنو سره سره پدې نه دی توانېدلی چې لشپګم ټولګي خبره د انجونو خونځي پرانیزي. طالبانو ویلي چې تر امر ساني پورې به د انجونو خونځي بند وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اعلامیه په ترڅ کې پر طالبانو غږ کړی چې د انجونو د تعلیم حق ته درناوی وکړي. د یو بل خبر لمخې د هوایي شرکتونو دوه چارواکو د اسوسییټډ خبری ایجنسی ته ویلي چې طالبانو لزګونو خوځو ته بهر ته د سفر کولو اجازه نه دا ورکړي، ځکه چې دوی سره محرم نه وو. همدارنګه ځینو سرچینو رويټرز خبری ایجنسی ته ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مامورینو په دولتي ادارو کې د کارکونکو ګيري او جامع کتل دي. دریو سرچینو ویلي چې طالبانو مامورینو ته لارښوونه کړې چې ګیره د نخري محلي جامعې دی اغوندي او خولې یا پګړې دې په سر کوي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، واشنگتن.
ستاسو غږ
واشنگتن
نړیوال
رادیو
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې دا امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
ټو نړیوال رپورټونه. په اوکرين کې د روسیې د بریدونو دوام د جمهور رئیس پوتین په اړه د شاغلی بایدن د ورستوي څرګندونو په کور دننه خبرګونونه راپارولي چې حال به له خپل همکار سمیع الله جلال څخه واوري.
په داسیال کې چې د اوکرين په وړاندې د روسي برید دویم میاشتې ته داخل شوې، د اوکرين په ساحل کې له تور سمندرګي څخه کالبر کروز توغندي توغول شوې دي. د روسي دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې توغندوی د اوکرين د وسلوالو ځواکونو تاسیسات وشتل دي. په ورته وخت کې د اوکرين په لویف ښار کې اوروژونکي هڅه کوي چې د تیلو په غیر زیرمې کې لګیدلې اور مړ کړي چې د روسي په کروز مزایل وشتل شوې ده. په بل ورځ خلک د لفیف کار په کلیسا کې د هوساینې لپاره دعا کوي. د شنبه په ورځ د پولند په پلازمینه وارسا کې د جمهور رئیس بایدن د وینا تمرکز پر اوکراین د روسیې برید ته و.
روسیا به هیڅ وخت په اوکراین کې بریا ترلاسه نه کړي. آزاد خلک دانه مني چې د ناهیلۍ او تیارې په نړۍ کې ژوند وکړي. موږ به متفاوت راتلونکی ولرو، روښانه راتلونکی چې په ډیموکراسۍ او اصولو کې ریښه ولري. د هیلو او پاکۍ، آزادۍ او امکاناتو د خدای په خاطر دغه کس یعنی پوتین په واک کې نشي پاتې کېدای.
جمهور رئیس بایدن اروپا ته په خپل څلور ورځني سفر کې له یو شمېر امریکایي پوځیانو او په پولند کې له اوکراینی کډوالو سره هم وکتل. سپینې ماڼۍ وروسته د ښاغلي بایدن د وینا د یوې برخې په اړه وضاحت ورکړ او ویل چې د نوموړي هدف په مسکو کې د رژیم بدلیدل نه و. نور امریکایي چارواکو د یک شنبې په ورځ څرګنده کړه چې دا د واشنگتن سیاست نه دی.
هر کله چې تاسو ووایاست او حتی کوم چې هغه وړاندیز وکړ د رژیم د بدلون سیاست دی، دا بلوی مشکل رامنځته کړي. د حکومت تاوتریخوالو د زیاتېدو د مخنیوي لپاره هر څه چې کولای شوای وکړل. د تاوتریخوالو د زیاتېدو لپاره د رژیم د بدلیدو د غوښتنې څخه ډیر څه نشي کولای.
یو شمیر نور بیا وایي چې د وینا په پای کې د پوتین په اړه د بایدن په څرګندونو باید ډیر تمرکز ونشي.
دا باید اروپا ته ډیر مهم او بریالی سفر تر سوري لاندې رانه ولي. هغه چې متحده ایالاتونو یې واقعا مشري وکړه، ځکه دا کار یې په ډیر ښه شکل وکړ. واقعا د دې ټولو هڅو یو ځای کېدو لارښوونو او په پای کې دا وینا روښانه ده چې دا یوه ډیره پیاوړې وینا وه.
د روسیې راکټ بریدونه دوام لري. د کیف ښار په شاوخوا سیمو کې د استوګنې له ویجاړو شویو محلاتو څخه تور لوګي هوا نیولې ده.
ټول باید پر یو هدف تمرکز وکړي. اطمینان ترلاسه شي چې اوکراین ورته لري. په مالی لحاظ باثباته دي. د سیاسي حلارې د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا د ترلاسه کېدو او په ټول اروپا کې د سولې د راتګ پورې مقاومت او دفاع وکړي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی په وی وینا کې یو ځل بیا د ټانکونو زغروالو وسایتو او جیت الوتکو غوښتنه وکړه. نوموړي د روسیې یرغل د نازیانو له تګلارې سره چې اتیا کاله مخکې د اروپا د نیولو هڅه کوله پرتله کړ او ویل چې هیڅوک به یې هیر نه کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 1290 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، پر اوکراین د روسیې د برید په اړه د چین، هند، پاکستان په ګډون د نړۍ نورو هیوادونو بیلابیل دریځونه لري. پوهان اټکل کوي چې په راتلونکي کې به د سیمې د مهم هیوادونو دریځونه د دوی او د لویدیځ نړۍ پر اړیکو د اغیزو رامنځته کېدو لامل کېدای شي. نور تفصیل په راپورټ کې واورئ.
چین د ناټو پر وړاندې د روسیې د دریځ ملاتړ کوي، خو چین نه غواړي د اوکراین لانجې کې ښکیل شي. هند، بنگلادش، سریلانکا او یو شمېر نور هیوادونه وایي چې د اوکراین په لانجه کې بې پرې دي، خو د جاپان په ګډون ځینو نورو هیوادونو بیا د روسیې پر خلاف رایه ورکړي. پاکستان په امنیت شورا کې د روسیې پر خلاف خپل رایه ورنکړه او د اوکراین په لانجه کې د بې پرې دریځ ادا کوي، خو یو شمېر پوهان د پاکستان د بې پرې دریځ ادا ننګوي.
پاکستان او روسیې ملاتړ کوي. تاسو ته به یاد وي چې پر اوکراین د روسیې د برید پر مهال عمران خان په روسیې کې و. عمران خان د اروپایي سفارتونو ته د لیږدول شوي لیک پر وړاندې سخت غبرګون وښود او پر لویدیځو سفارتونو یې هم نیوکې وکړې.
د رواني میاشتې په پیل کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د 22 اروپایي سفیرانو هغه غوښتنه چې پاکستان د په ملګرو ملتونو کې د روسیې پر وړاندې رایه ورکړي په کلکه رد کړې وه.
زه فکر کوم دا په ځانګړي ډول د اروپایي سفیرانو د غوښتنې په غبرګون کې دومره مبالغه به تر یو وخت پورې اغیزه ولري. زه فکر کوم د پاکستان غبرګون په اروپا چې د پاکستان سره د سوداګرۍ او په نورو برخو کې اړیکې لري ښه تاثیر رامنځته نه کړي.
هین هم په ملګرو ملتونو کې د روسیې پر وړاندې خپل رایه ممتنع کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د روسیې پر خلاف د هین غبرګون پڅ بللی. د هند تیلو یو شرکت له خوا له روسیې د تیلو د اخیستلو راپورونه هم ورکړل شوی.
د دې لپاره تاریخي لاملونه موجود دي. هند روسي سره قوي اړیکې درلودي او روسي هند ته د خپل وسلو 1.5% وسلې صادروي او د هند پاوز او 1.5% وسلې د روسي لخوا جوړیږي. له دې امله هند اړ دی چې د خپل وسلو او تجهیزاتو د پرزو ته د لاسرسي ولري. بل دا چې د هند لپاره اصلي موضوع چین او د چین او پاکستان اړیکې دي. له دې امله هند اړ دی چې که جګړه او یا هم لنجوي هند باید روسیا له ځان سره ولري.
دا سخکاری چې لویدیځ نړۍ د هند له مجبوریت خبر ده او لږ تر لږه د اوس لپاره په دغه اړه د هند سره د گزارې سیاست ته مخه کړي.
پر رسنیو کې دا سوازې دي چې هند خایل روسیې څخه د ارزانو تیلو اخیستلو ته علاقه ولري. نو که هند داسې وکار د بیلګې په توګه چې له هغو بندیزونو چې امریکا او اروپا پر روسیې باندې وضع کړي سرغړاوی وي وکړي، بیا موږ د هند او امریکا په اړیکو کې ستونزې لیدلی شو. خو موږ به وګورو چې څه کیږي. د کوارټ په چوکاټ کې امریکا لا هم د هند سره اړیکو ته د پرمختګ ورکولو کې علاقه لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن 13 اونۍ خپل چینایي سیال شی جین پینګ ته خبرداري ورکړ چې که د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ملاتړ وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. د چین لپاره له روسیې ملاتړ یو ستونزمن انتخاب دی.
خزه فکر کوم چین له ډیرو خواوو تر فشار لاندې دی او په ورته وخت کې له روسیې سره مل شوی او د نږدې ملګرتیا کولو ته یې غاړه ایښې ده. خو له بلې خوا د چین اقتصاد نړۍ له نورو هیوادونو سره په سوداګرۍ او له نړیوال سیستم څخه په ملاتړ ولاړ دی او همدغه سوداګري چین مالدار کړی دی.
د اوکراین په لانجه کې د روسیې سره د مخالفت لپاره د نړۍ پر بیلابیلو هیوادونو د لویدیځې نړۍ لخوا فشارونه موجود دي. خو د سیمې هیوادونه د نورو په پرتله د زیات توجه مرکز دي.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د سره سره نړیوال اداره وایي چې په اوکرين کې د دې ادارې د فعالیتونو په خلاف تبلیغات کیږي او د دوی کارونه د ستونزو سره مخ کړي دي. د امریکا ژغ خبريالي لیزا شلاین په دې باب له جنیو نه دا راپورټ راغلی دی. د سره سره نړیوال اداره راپور ورکړي چې په اوکرين کې په ټولنیز شبکو کې د دې ادارې د خیریه فعالیتونو په اړه د ناسمو او غلطو معلوماتو د خپرولو یو کمپاین پیل شوی چې هدف یې د دې ادارې د فعالیتونو بی اعتبار کول دي. د نړیوال موسسه چې مرکز په سویس کې دی خبرداري ورکوي چې په اوکرين کې د دې ادارې د فعالیتونو پر خلاف په داسې حال کې دا کمپاین پیل شوی چې بشري ناورین ورس پر ورس مخ په ډیرېدو دی. د ادارې ویل دی چې په اوکرين کې د فروری د میاشتې د 14 نیټې را پدې خوا چې روسیې يرغل کړی، د خلکو د وژل کېدو، ورانیو او کړېدو کچه دومره لوړه سیوی چې د منلو وړ نه ده. د دې ادارې پر راپور کې ویل سیوی چې د اوکرين د ماریپول په شار کې د روسیې د دوامداري بمباري له کبله د عامو خلکو کورونا او زیربناوی لمنځه تللی او لسګونه زره خلګې بې کوره کړي دي چې خوراکي موادو، د چاک پاک اوبو او روغتیايي خدماتو ته سخت اړتیا لري. د سره سره د نړیوال ادارې ویاند ایوان واټسن وای هغه ملکیان چې د ماریپول په شار کې ګیر پاتې دي دومره فرصت نه ورکول کیږي چې خوندې ځایونو ته لاړ شي، خو خلک بیا هم د خپل ژوند خطر مني او د سیمې سخت تښتي. وایند وویل چې په اوکرين کې د ناسمو او غلطو معلوماتو د خپرېدو له کبله د دوی فعالیتونه د خطر سره مخ دي او نسی کولی چې زیانمن شوو خلکو ته بشري مرستې په ټاکلي وخت ورورسوي. هغه وایي
We are seeing deliberate targeted attacks using false narratives and disinformation to discredit the ICRC and this has the potential to cause real
مردا سی هدفي بردونه ګورو چې پاکستان توګه د سره سره د نړیوال ادارې د فعالیتونو د بی اعتبار کول لپاره کیږي. دا زموږ پر ټیم او د سره میاستي د ادارې په فعالیتونو ډیر ناوړه اغیز کوي، ځکه چې د سره میاستي همکاران په ساحه کې دننه د خلکو خدمت کوي. د ملګرو ملتونو د اداره وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې خپرې سوي چې د سره سریب نړیواله اداره په زور خلک مجبوروي چې نورو سیمو ته کډه سي.
قدرمن اوریدونکو، دا د اوس د امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د مارچ د میاشتې څلېرشتمه نیټه د تبرکلوز نری رنز نړیواله ورځ وه. په دغه نیټه د ډاکټر رابرټ کوچ د 1928 کال د مایکو بیکټوریم تبرکلوز د کشف یادونه کیږي. بیکټوریم د دغې ناروغۍ سبب کیږي. د دې رعایت او ساتنه یو فرصت ده چې د نړۍ یوا د زړو او مرګانی ناروغیو په باره کې عامه پوهاوی پیدا شي. د تبرکلوز یا ټی بی په زرګونو کاله بشر ځورولی دی. بیکټوریم چې د دغې ناروغۍ سبب شوی دی د انسان سره یو ځای منځته راغلی دی. لا تر اوسه تکامل کوي. ټی بی اوسه د نړۍ د ډېرې مرګانی میکروبي ناروغیونه ده. هر ورځ د ټی بی نه څه باندې 4000 سل تنه مري او تقریبا 30000 تنه ورباندې اخته کیږي. که څه هم ټی بی د مخنیوي او علاج وړ ناروغي ده، همدا علت دی چې له ټی بی نه اکثره مړینه په پرمختلونکې نړۍ کې واقع کیږي چې دغه ناروغي ډېر نږدې ارتباط د نسته او هغو ټولنو پورې لري چې سترګې ورباندې پټې شوې وي، او دا د ناروغۍ تشخیص ته د لاسرسي او مؤثر علاج پورې اړه لري. ښایي چې اعتباري نه وي. په دوه لسیزو کې، یعنې د 2000 او 2000 کلونو ترمنځ نړیوالو کوښښونو چې ټی بی له منځه یوسي، لا تر اوسه د 6.5 میلیونو خلکو ژوند ژغورل شوی دی. له بده مرغه کووید 19 و بعد دغه پرمختګ برعکس کړ. په داسې حال کې په 2000 کال کې نوی ویروس روغتیایي سیستمونه تر فشار لاندې راوستل. هیوادونه په دې قادر نه وو چې د ټی بی تشخیص او علاج څنګه لازم وي هغه څه وکړي. په نتیجه کې په 2000 کال کې د لومړي ځل لپاره په یوه لسیزه کې له ټی بی نه د مړینې شمېر زیات شوی دی. د روان کال د ټی بی د نړیوالې ورځې موضوع پانګه اچونه ده چې په دې سره ټی بی پای ته ورسېږي، ژوند وژغورل شي. دا په خاصه توګه د کووید 19 و بعد د شاتګ په رڼا کې مهمه ده. د ټی بی سره په مبارزه کې د پانګه اچونې د زیاتولو په نظر کې نیولو سره موږ د دې ډاډ په ورکولو کې مرسته کولی شو چې مخنیوی او پاملرنې ته مساوي لاسرسی ولرل شي، او د نورو ملنو ژوند اژغوري، او د ټی بی وبا پای ته رسول چټک کوي. امریکا د تبرکلوز سره د مبارزې کولو ژمنه کړې ده. د امریکا حکومت نړیوال وشي صندوق ته ځانګړی تر مرسته ورکوونکی دی چې د ایډز، تبرکلوز او ملاریا سره مبارزه وکړي. د 2000 او د 2020 کلونو ترمنځ $1 میلیارډ ورکړي دي. خپل کوښښونه په هغو هیوادونو کې متمرکز کوو چې د ټی بی پیټ ډېر دروند دی. موږ د هغو پروګرامونو ملاتړ کوو چې ژوند ژغوري، د هر یو لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی اصلاح کړي، د ټی بی په خلاف مبارزه پر مخ بوزي. موږ له خپلو ملګرو متحدینو غواړو چې زموږ مثال تعقیب کړي او په سخاوتمندانه توګه اعلان وکړي. په نړیوالې ژمنه کې د برخې په اخستنې سره چې د ټی بی د خپرېدو مخه ونیول شي او د پانګې اچونې په دوام سره، موږ له ټی بی نه یوه آزاده نړۍ لاسته راوړای شو.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.